السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. وړاندې په دې خبرونه کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي افغانستان کې د ښځو سیستماتیکې ځپنې د ښځو ژوند تریخ کړی.
چې کوم میدان دلار ارام له سویر کړي موږ نه شو کړل چې بیا ووځو یا وظیفې وکړو. انداس ډېر خیال نشته چې هغه نورونه لري نه پلرون لري نه میړونه څوک مړه شوي کونډې یتیمان وي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي د بودیجې د کموالي له کبله په الوتکو کې د مرستو د لیږد پروګرامونه دروي. خلک بیا اړ دي له پاکستانه یو راستون شوی وایي.
فلال اوس دی الله پیلا دی الله په اسره پراته ولا کوي سي نه دي خوراک نه پیسې دغه نو سي هغه طالبانو کوم کرای مرای راکړه خو اله دي مون کرای سولت
پسرلای د چکر وخت دی. ګانز وانند وطن مې لزایونو تزي خوزینه بیا وای تش جيب ور سره یاري نه کوي. نو راپورونه هم شته او وابوري چې د پکتیا په ګرد څېړی کې د ونو ایښودلو لپاره ولسی هڅې پیل شوې دي.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. د ملګرو ملتونو د ښځو برخې خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د ښځو سیستماتیکې ځپنې د دې هیواد بشري بحران لا پسې پراخ کړی. د ملګرو ملتونو د ښځو برخې په یو نوي راپور کې چې پرون د اپریل په 20مه خپور کړ ټینګار شوی چې پر ښځو د طالبانو محدودیتونو، زده کړو، روغتیایي خدمتونو، بشري مرستو او په عامه ژوند کې د ښځو د ګډون وړتیاوې محدودې کړې دي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنی وروسته د زده کړو او کار په ګډون پر ښځو پراخ محدودیتونه لګولي. یو شمېر میرمنې چې له کاره منع شوي وایي چې اوس مهال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د یوې نوې راپور موندنې ښیي چې په دې هیواد کې 80% ښځې بشري مرستو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د ښځو برخې ښځې او نجونې په بحران کې 2024 کال په افغانستان کې د بشردوستانه کلیدي برخو جنسیتي تحلیل په نوم په یو راپور کې چې د اپریل په 20مه خپور کړی خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د ښځو سیستماتیکې ځپنې د دې هیواد بشري بحران لا پسې پراخ کړی. په دې راپور کې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د تازه معلوماتو او ساحوي څېړنو او نظر پوښتنو پر بنسټ ولاړ دی ټینګار شوی چې پر ښځو د طالبانو محدودیتونو، زده کړو، روغتیایي خدمتونو، بشري مرستو او په عامه ژوند کې د ښځو د ګډون وړتیا ډېره محدوده کړې. د راپور له مخې د ښځو نجونو په وړاندې د طالبانو سخت محدودیتونه نه یوازې د دوی د بشري حقونو د سرغړونې لامل شوي، بلکې په افغانستان کې روان بشري بحران هم ژور کړی. راپور زیاتوي چې په مرستندویو موسسو کې د ښځو په کار بندیز د ښځو او ماشومانو لپاره د بشري خدمتونو وړاندې کول خورا محدود کړي او په ښځو د کار بندیز لامل شوی چې د ښځو د ملاتړ 90% پروګرامونه یا وځنډول شي او یا په جدي توګه محدود شي. د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې په دې راپور کې د هغه میرمنو په اړه چې د کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده او مخکې دندې درلودې خبرداري ورکړي چې اوس له سختې لوږې او فقر سره مخ دي. له کاره منع شوي یو شمېر دغه میرمنې له ازادي راډیو سره په خبرو کې هم له اقتصادي ستونزو سر ټکوي. د خوست ولایت یوې اوسیدونکې مریم چې مخکې په یو غیر دولتي موسسه کې دنده درلوده اوس مهال بیکاره ده ازادي راډیو ته وویل.
چې کوم میدان دلار ارام له سویر کړي موږ نه شو کړل چې بیا ووځو یا وظیفې وکړو. انداس ډېر خیال نشته چې هغه نورونه لري نه پلرون لري نه میړونه څوک مړه شوي کونډې یتیمان وي. هغه د کور سرپرسته وي. هغه چې بیا ونه وځي چې شی وکړي مجبور ده چې سول وکړي بیا ودرېږي.
دا وایي د طالبانو له لوري پر افغان ښځو د کار او زده کړو محدودیتونه لامل شوي چې په سیمه کې ډېرې پروژې په ټپه ودرېږي. یو شمېر اما بېوزلې میرمنې هم وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د کابل یوې اوسیدونکې لیلما ازادي راډیو ته وویل.
شخص خودم نه یتیم د دوشم است
زه خپل څوتنه یتیمان لرم. کار نشته په کورونو کې مزدوري کوم. سل یا یو نیم سل افغانۍ راکوي. هغه هم چې د کوم کور ولا را باندې سروس وسېږي مرسته هم چې کیږي له واسطو او رابطو ولا سره کیږي. په هر نظام کې غریب تبا دی. په یو نظام کې هم غریب ته خپل حق نه دی ورکړل شوی.
نو ملګرو ملتونو د ښځو څنګه په راپور کې دا هم راغلي چې د ښځو په کار د طالبانو محدودیتونه او د خزینه روغتیایي کارکونکو کموالی روغتیایي خدمتونو ته د ښځو لاسرسی کم کړی او د امیندوارو میرمنو او ماشومانو روغتیایي وضعیت خراب کړی او دا چې د مخنیوي وړ مړینې کچه هم مخ په لوړېدو ده. په راپور کې خبرداری ورکړ شوی چې که پر ښځو دغه بندیزونه دوام پیدا کړي، افغانستان به د پراخه بشري سقوط له خطر سره مخ شي، چې له امله به یې میلیونونه کسان د لوږې له خطر سره مخ او بې کوره کېدو ته اړ شي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په ګډون پر ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت پر بنسټ تامین کړي، خو واک ته تر رسیدو وروسته طالبانو له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې تړلي او دغه راز یې په ټولو غیر دولتي او ډېری دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولی دی.
و هم اوریدل چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ویلي دي چې په افغانستان کې پر ښځو سیستماتیک فشار او محدودیت او بندیز د همدې طبقې ژوند سخت کړی دی. په افغانستان کې که د ژوند د سختیو یادونه کیږي نو یوازې ښځې بیا پکې نه دي راګیر، بلکې د ملګرو ملتونو په وینا میلیونونه افغانان هم ناوړه اقتصادي شرایط ګالي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداری ورکړی چې د افغانستان لرو پرتو سیمو ته په الوتکو کې د بشري مرستو د لیږد خدمات د بودیجې د کمښت له کبله دروي. دغه بنسټ په یو راپور کې اعلان کړی چې د بودیجې له کمښت سره مخ دي او په 2025 کال کې د حواله لارې د مرستو رسولو لپاره میلیونونه ډالرو بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې له بعد اقتصادي وضعیت سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. تفصیلی په دې راپور کې اورو.
د غور ولایت یو اوسیدونکی عبدالکریم چې د 14 کسیزې کورنۍ سرپرست وایي د بیکاری له امله له بد اقتصادي وضعیت سره مخ دی. دی وایي چې د خوړو نړیوال پروګرام مخکې د دوی په سیمه کې بې وزلو سره مرستې کولې او اوس هم دغه مرستو دوام ته سخته اړتیا لري.
زمونږ ولایت ډیر لري پروت ولایت دی او لوی لارې هم سمې جوړې نه دي. دلته د خوراکي موادو بیې ډېرې لوړې دي. مخکې WFP خلکو سره مرستې کولې خو بل هیڅ بنسټ مرسته نه ده کړې. زما په ګډون اوس مهال ډېر خلک مرستو ته اړتیا لري. د تخار ولایت اوسیدونکی نظر محمد چې تازه له پاکستانه راستون شوی وایي له سخت اقتصادي وضعیت سره مخ دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې مرستو ته اړتیا لري.
فلال اوس دی الله پیلا دی الله په اسره پراته ولا کوي سي نه دي خوراک نه پیسې دوه نه اوس هغه طالبانو کوم کرایم را راکړه خو الا دی مون کرایه سولت نور ولا کوم سره دلته چا مرسته کړي یو سرپناه مون ته راکړ سوی وای دا بچو د پاره یو خوراکي مواد یو ذریعہ ګرځېدل وای.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداری ورکړی چې د افغانستان لرو پرتو سیمو ته د دوی د بشري مرستو د الوتکو لیږد خدمات ښایي د بودیجې د کمښت له امله وځنډول شي. د خوړو نړیوال پروګرام د یکشنبې په ورځ د اپریل په 20 په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې په 2025 کال کې د بشرپاله هوایي خدمتونو د دوام لپاره 10.5 میلیونه ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړې چې دغه الوتنې د افغانستان لرو پرتو په ځانګړي ډول هغه سیمې چې ځمکنی ترانسپورټ ورته ستونزمن یا ناممکن دی د بیړنیو مرستو د رسولو یوازینۍ لار وه. په همدې حال کې یو شمېر رضاکاران چې په لرو پرتو سیمو کې د خلکو اقتصادي وضعیت له نږدې کتلی وایي چې خلک له خورا بد اقتصادي وضعیت سره مخ دي. مرستندویه رضاکار نصیر احمد شینواري ازادي راډیو ته وویل
کوم 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 چې WFP اعلان کړی چې ویل کمیږي دا به د افغانستان په غریب ولس باندې سخت منفي تاثیر ولري، خصوصا په هغه منطقو کې چې سیلاب ځپلی وو. نو د هغو منطقو به دغه اوس فعلاً هم د مشکلاتو سره لاس ګرېوان دی. دا یو طرف او دې له پاسه نور مهاجر ورونه دمونږ روان دي. دا یو بل غټ مشکل د ستونزه ده که چېرته دې مشکل ته رسیدګي ولسي او WFP خپل کومکونه دوام ورته ورنه کړي دغه ناورین به نور هم زیات شي.
د خوړو نړیوال پروګرام په داسې حال کې په افغانستان کې د خپلو هوایي مرستو د درولو احتمال اعلان کړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له دې مخکې ویلي وو چې د افغانستان لپاره یې د خوراکي موادو د بیړنیو مرستو یو شمېر پروګرامونه ځنډولي دي، ځکه دا مرستې د طالبانو په ګټه کارول کېدي. د دې وزارت ویاندې ټامي بروس د اپریل په 8 یوې خبري غونډې ته وویل د خوړو نړیوال پروګرام WFP تر ټولو ډېره برخې مرستې چې درول شوي په یمن او افغانستان کې وي. دا کار د اجرایي فرمان له مخې دا غوندېښنو پر بنسټ وشو چې دغه مالي مرستې ترهګریزو ډلو لکه حوثیانو او طالبانو تا ګټ رسوي. دا په داسې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي چې سکل په افغانستان کې نږدې 30 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د اوچا د راپور له مخې د مالي مرستو کموالی په ځانګړي توګه د امریکا د بهرنیو مرستو ځنډول به د افغانانو د خوړو، روغتیا او په نورو حیاتي برخو کې اغیز وکړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر ځوانان وایي سره له دې چې د پسرلي موسم دی او د هیواد اکثره سیمې شنې او میرزایونه زرغون شوي، خو روان اقتصادي ستونزې د میلو او منظرو مخه نیسي. دا چې ولې، تفصیل به له فیروزی عزیزی نه واورو.
اقتصادي مشکلات ډېر دي، نو هغه ځای ته نسو کولی چې ولاړ شو. واقعا ارمانیم لرو چې هغه ووینو، خو په دې خاطر نسو کولی چې د هغه ځای مصرف ډېره دي.
د ارزګان ولایت اوسیدونکی شفیع الله ارزومل دی چې وایي سره له دې چې د پسرلي موسم دی او د افغانستان اکثریت سیمې او ولایتونه شنه او طبیعي ښکلاوې خپلې کړي، خو په ټکو یې په هیواد کې روان اقتصادي حالات او د ځوانانو بیکاریو ترې د میلو او منظرو شوق اخیستی دی. د ازادي راډیو ته وویل
او ډېر خلک هغه ته جمعې کوي او موږ هم ځو. هغه لرې سیمو ته لکه نورستان، پنجشیر، درونټه، هغه ځای ته موږ اقتصادي مشکلات ډېر دي، نو هغه ځای ته نسو کولی چې ولاړ شو. واقعا ارمانیم لرو چې هغه ووینو، خو په دې خاطر نسو کولی چې د هغه ځای مصرف ډېره دي.
ختیځ ننګرهار ولایت کې هم ځینې ځوانان ورته اندېښنه ښیي. د دې ولایت د چین ولسوالۍ اوسېدونکي الفت الله محبزي ازادي راډیو ته وویل
ډېری خلک لکه څرنګه چې مخکې امیر شهید باغ ته دفان میډي پارکونو ته تلل، همدارنګه دروټې ته وتل، ټولې فعالې دي. خو هغسې لکه څرنګه چې مخکې خلک ډېر تلل، هغسې رش نشته دی، ځکه هلته کرایه لګي او د خلکو اقتصادي وضع ضعیفه ده، فقر دی، غربت دی، کاروبار نشته. په دې خاطر باندې زیاتره میلو او خوشحالیو ته خلک نه ځي.
د دې ولایت للپورې ولسوالۍ اوسېدونکي رسول خان هم ازادي راډیو ته وویل
اقتصادي وضعیت دا چا کمزورې دی، بس چا سره چې پیسې او روزګار ښي، ولې نه ټول خلک میلو ته ځي؟ څوک خپل فامیل به بچي به ځان سره، خویندې به چا ودونه کړي، ښځې به ځان سره، مور به ځان سره. موږ للپورې ته ډېر ځو، للپوري مین وطني مین دي، جال خور کو په خپلې راونیسو، جنګ جوړ کو، ملګري انډیوالان یو، بس دې راوړي یا میان والا باندې پخو، اکثره میان والا نیولي. نو بس دا اتصاد پورې ده، چا اتصاد خي خپل فامیل له چکر وکړي، چا اتصاد خلی یو کپ ډوډۍ تارې نه غریبانان پر څه بلار شي.
خو ځینې قبل میشتي ځوانان او انجونې بیا وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا خصوصا پر ښاري خلکو او ښځو بېلابېلو ټولنیزو محدودیتونو له امله میله ځایونو ته نسي تللی. د کابل ښار یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل د غراز د کندهار ولایت اوسېدونکي پښتنې هم زیاته کړه دا به داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په 2023 کال کې په ټولو عمومي میله ځایونو، پارکونو او سیمو کې د ښځو پر تګ راتګ بندیز ولګاوه. د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو د ځوانان داسې وخت د کمزور اقتصاد او لوړې کچې بیکاریو شکایتونه کوي چې له دې مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو نړیوالو ادارو ورته اندېښنې ښودلي او ویلي دي چې سم نیمایي افغانان دوامداره بشري مرستو ته اړمن دي. ارواپوهان تفریح او میلې د افغانستان پشان بېوزله او جګړه ځپلو هیوادونو وګړو لپاره خورا مهمه بولي او پسرلی بیا د دې میلو او منظرو لپاره تر ټولو ښه فرصت، ځکه کېدای سي چې طبیعت د ښکلاګانو رنګ اخلي او ډیری سیمې دښتې، غونډۍ او باغونه زرغون کیږي.
ازادي راډیو ته ورج ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د طالبانو حکومت وایي هند له افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې د اړیکو د پراخولو غوښتونکی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې خپرولو سره دا خبره کړې. دا چې جزئیات څه دي په دې راپور کې به واورو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې د همکاریو د پراخولو لپاره د هند د لیوالتیا ښودلو خبره کړې ده. د دغه وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې دغه موضوع د هند بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي او د افغانستان، ایران او پاکستان په چارو کې د دغه هیواد عمومي مشر آنند پرکاش د یکشنبې په ورځ د ثور په ومه په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره په کتنه کې مطرح کړی دی. خبرپاڼه زیاتوي چې دواړو لورو د دوه اړخیزو سیاسي اړیکو، سوداګرۍ، ترانزیت او زیربنایي پروژو په اړه خبرې کړې او آنان پر کاش ویلي چې هند غواړي له افغانستان سره خپلې همکارۍ پراخې کړي او په ټکو یې غواړي په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول د زیربنایي پروژو په برخه کې فعال رول ولوبوي. وړاندې زیاته شوې چې هند هڅه کوي هغه پروژې چې له څو مودې راهیسې په ټپه ولاړې وې بیا پیل کړي او نوې پانګونه وکړي. او د خبر پاڼې په ټکو دواړو خواوو د ویزو په ورکولو او د دوه اړخیزو همکاریو پر پراختیا ټینګار کړی دی. د علي د کاته په داسې حال کې کیږي چې د هند او پاکستان اړیکې ترینګلې شوې دي، خو ځینې افغان سیاسي شنونکي وایي له هند سره د افغانستان د اړیکو پراخېدل د پاکستان لپاره د اندېښنې لامل کېدای شي. له دې ډلې سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل:
روز به روز یک تنشی که در منطقه په وجود آمدن این قسم ملاقات ها اهمیت اختیار می کند، ولیکن
سیمه که ورز بلی تا زیادیدون که ننگوانی تا پکتو داده و لیدن اهمیت لری. طبعا که د طالبانو اړیکې له هند سره پراخې شي د پاکستان لپاره به اندېښمنون کیوي، خو اوس مهال نشو ویلی چې دا لیده کاتا د هند او پاکستان ترمنځ ورسۍ رامنځته شوي
دا په داسې حال کې ده چې شپږ ورځې وړاندې د هند تر ولکې لاندې د کشمیر په پهلګام سیمه کې په یوه خونړي برید کې د شپږ ویشت کسانو وزل او تر شلو ډېرو نور ټپي کېدو وروسته هند پاکستان د ترهګرۍ په ملاتړ تورن کړ او د سند د اوبو تړون ځنډولو او پر پاکستان د بندیزونو لګولو اقدام وکړ. پاکستان هم د دغو اقداماتو په خبرګون کې د هندي الوتنو پر مخ خپل هوایي حریم وتاړه او د واګا بندر چې د افغانستان او هند ترمنځ یوه مهمه سوداګریزه لاره ده هم بند کړ. د دغو دواړو هیوادونو دغو متقابلو اقداماتو سربیره پر دې چې د هند او پاکستان پر اړیکو یې سیوری غوړولی، د افغانستان صادرات هم زیانمن کړي دي. په همدې حال کې د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان او هند ترمنځ په اړیکو کې د انډول ساتل د افغانستان لپاره ډېر مهم دي.
پاکستان باید تیره تر نشه، اما روابط خوب با هند بسیار مهم است، به خاطری که
له پاکستان سره اړیکه باید ترنګنه نشي، خو له هند سره د اړیکو دلودل هم ډیر مهم دي، ځکه چې هند اوس په سیمه کې د ټکنالوژي او اقتصادي لحاظه تقریبا زبرځواک هیواد دی. د افغانستان لپاره ډیر مهمه ده چې که د زده کړو بورسی ترلاسه کړي او افغان ځوانان وکړي شي هلته زده کړې وکړي.
وروسته له هغې چې د 2021 کال په اګست میاشت کې طالبان پر افغانستان واکمن شول، هند په کابل کې خپل سفارت وتاړه، خو له 2021 کال راهیسې د هند یو تخنیکي پلاوی په کابل کې د دغه هیواد په سفارت کې شته او د دغه هیواد د بشري مرستو په برخه کې د هڅو همغږي کوي. هند د 2024 کال په نومبر میاشت کې په ممبئی کې د افغانستان د قونسلګرۍ چارې طالبانو ته وسپارلې. د افغانستان سفارت په نوې ډهلي کې د 2023 کال په نومبر میاشت کې وروسته له هغې وتړل سو چې د افغانستان د تیر پرزیدلي جمهوري نظام ډیپلوماتانو په هند کې د استوګنې نوې ویزې ترلاسه نه کړای شوې. د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت په دوحه کې د طالبانو د سفیر سهیل شاهین زوی نجیب شاهین په ګډون خپل نوي ډیپلوماتان په هند کې د افغانستان سفارت ته معرفي کړي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ځینو هیوادونو د طالبانو ډیپلوماتان منلي او خپل استازي یې هم افغانستان ته ورستولي دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې به د پکتیا په ګرد سیړۍ کې د نیالګیو ایښودلو له ولسي کمپاین خبر شي. خو اوس راځو دې ته چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری یا سرخکان د زیاتېدو خبرداری ورکړی دی او ویلي دی چې په افغانستان کې په وروستیو میاشتو کې د سرخکان یا شری پیښې زیاتې شوې دي. تفصیل به له اکرام الله اکرام واورو.
په افغانستان کې د شری یا سرخکان د بي ساري زیاتېدو په اړه اندېښنه د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي په تېر یوه میاشت کې په دې هیواد کې د شری ناروغۍ پیښې څه باندې 240 سلنه ډېرې شوې. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د اپریل په 15مه خپور کړی ویلي د یوې میاشتې په موده کې په افغانستان کې 2515 ماشومان په شری اخته شوي چې دا بي ساري زیاتوالی دی. د دې راپور له مخې یوازې د مارچ په میاشت کې د دغه ناروغۍ له امله 283 تنه مړه شوي چې ډېری ماشومان دي. د راپور په ټکو په دې سره پروان میلادی کال کې د شری د ناروغۍ لامل د مړو شوی او ټولیز شمیر یو سل درې نوي تر رسیدلې. په همدې حال کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ وایي چې په وروستیو کې د دوی په سیمو کې د شری ناروغۍ زیاتې شوې او خلک یې سخت اندېښمن کړي. د کابل اوسیدونکو مریم ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې یو وراره د دغه ناروغۍ لامل مړ شو.
طبي کولې مریض وو نو ډاکټر ته چې بوتله ویل چې هغه شری مرض نیولای ده، نو سخت طبي وکړلې، ډېر ضعیف شو، دوا یې ورته ورکړه، هغه دوام ډېر ضعیف کړ.
د ننګرهار د بیسودو ولسوالۍ یو اوسیدونکو معاذ ازادي راډیو ته وویل د کلي په نږدې هر کور کې یو ماشوم په شری اخته دی.
په دې وروستیو کې د شری ناروغي بیخړی را شوې ده. زموږ په کلي کې په هر دویم دریم کور کې یو ماشوم د دې رنځ رنځيږي. دغه سي اقتصادي وضعیت هم دغه سي دی چې دا اوس نشته چې خپل کوچنیان دي په شخصي روغتونونو کې تداوي کړي. دولتي روغتونونه هغه سي حالت ته عمر امکانات پکې نشته دي.
شری یو ساري ناروغي ده چې د پرنجي ساخیسلو او ناروغ انسان سره د اړیکې لاره روغ انسان ته انتقالېږي. ماشومان، امیدواري مېرمنې او هغه کسان چې د معافیت سیستم کمزورې وي د دې ناروغۍ له لوړ خطر سره مخ کیږي. متخصص ډاکټران د دې ناروغۍ پر مهال تر ډېره د دردونو د مخنیوي لپاره پرستامول یا د درد ضد درمل تجویزوي. دوی دغه راز د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د واکسین ترلاسه کول مهم بولي او وایي چې ناروغ ماشوم باید له روغو لرې وساتل شي. متخصص ډاکټر حبیب اروال:
تب لړمی ټوخی او سری سترګي دیوخ کی بهیدل د دې نخې علائم دي. واکسین د ماشوم د لپاره ډیر ضروری دي، ځکه ک دا واکسین نه کول په خپل یو د خطر غټه علامه ده. کچیرې د مور او پلار یا والدین د غفلت له امله ماشوم واکسین ونه کړي، نو د دې ډیر ضروری خطر سره مخ کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي چې د شری د ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره واکسین له مهمو لارو بلل کیږي. دغه سازمان د هوا سړېدل او دغه راز افغانستان ته د کډوالو بیرته ستنېدل د دې ناروغۍ د زیاتېدو مهم لاملونه بللي. یو شمېر روغتیا پوهان هم وایي چې د کډوالو بېساري ستنېدل د شری او نورو ساري ناروغیو د خپرېدو ویره ډېره کړې. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو دغه وزارت تیر کال په نومبر میاشت کې ویلي وو چې په ماشومانو کې د شری د ناروغۍ مثبتې پیښې زیاتې شوې. د روغتیا نړیوال سازمان تیر کال په یو راپور کې ویلي وو چې په 2023 کې په افغانستان کې 25,000 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. اوریدونکو، نن د ماخام لوو تر اتو بجو په ازادۍ رادیو کې د زما حق دی پروګرام باندې خبرې کوو. هیله ده چې تاسو هم ورته زنګ راووهئ. روسای راپور اخلو د پکتیا د یو شمېر غرنیو سیمو اوسیدونکو هڅې پیل کړي چې د خپلو سیمو وهل شوي ځنګلونه بیرته د نیالګیو په کینولو سره ډاکړي. دوی وایي چې دغه نیالګي او ځنګلونه به هم د سیمې په سمسورتیا کې رول لوبوي او هم به په آینده کې افغانستان ځنګلونه ولري. تفصیل په دې راپور کې.
دا پکتیا ولایت د ګردې سړې ولسوالۍ اوسیدونکو وایي هڅې پیل کړي په خپلو سیمو کې هغه ځنګلونه چې په تیرو څلورو لسیزو کې وهل شوي په خپلو امکاناتو پکې زینتي او میوه لرونکي ونې کینوي. د یادې سیمې اوسیدونکو زیاتوي کچېرې موسسې او اړوند ادارې ورسره د ځنګلونو او شنو سیمو په آبادولو کې مرسته وکړي، نه یوازې د غرونو د شنه کولو بهیر به چټک شي، بلکې دوی به یې ساتنه او پالنه کې هم ونډه ډېره کړي. د ګرد سیړی د سیرخیر اوسیدونکو حاجی راز محمد مشال رادیو ته وویل
دا ونه زمکتر کړی شوې دي چې دغه تمیګ لختیم تروي په ذاتیم کې کوم سره چم کاری کړه د دولت یا د زراعت یا د موسسي کې دغه نه د وهل شوی بیٹه په زمیندې یمک سره د بادوم کومک وکي چارمغز کومک وکي کوشش شو کی کزن وزای شو ناجوش وو پسته شو د وړی بیٹی د پره اینجا شو هغه دلال متخمی ته مګ ضرورت لري.
د ګرد چړی د سیران سیمې اوسیدونکو ول ونی نیالګی او نور کلنیستو کې اساسي او دوامدار او بوتارت کې لري چې یاد سیمه لدی اړه خواره ده. د یاد سیمې اوسیدونکی احمد ګل اړوند دوی دارو غواړي چې دوی لپاره د نیالګیو او ځنګلونو د ښې پالنې په خاطر د اوبولو په سیستمونو کار وکړي.
موږ د زراعت نه دا غوښتنه ده چې غرین اخې پر بند کړو. دغه خلک چې دا خلک خدای پیدا کړي دي، دغه غرین خدای پیدا کړي دي، دغه وسیله د غرین نه وه، د ځنګل نه وه. اوس موږ غوښتنه دغه ده چې امن ځکه چلل می منځکه دي که نه، چې هغه ته موږ داته داسې طریقه جوړه کړي چې اوبه طریقه جوړه کړي چې داسې ونه په ولګوي که په دغه زمین نشي لګولی.
د سیمې اوسیدونکي زیاتوي د ځنګلونو بیا احیا اوږده کلونه خواري او نورو امکاناتو ته اړتیا لري چې د ټولو امکاناتو پیدا کول د ځایي خلکو له وسه پورته دي. د ګرد سړی دوه تنه نور مشران حاجي نادر خان او بابری وایي
کې مې خپل ونې مې لري، دغه دم دغه خلک غوښته دي نزیت ونې مېږ د پټه غره کښې مکنول دي. مېږ د دغه نه وربولې اضافه غوښتنه دغه ده چې د سینادي دوال ته ډېر ضرورت لري، ویالې ته ډېر ضرورت لري، د ویالې سربندۍ ته، د ویالې پخول ته ډېر ضرورت لري.
د کوم ځنګلات چې د مېږ ژوبل شوي دي، یا په تپ والی دي، یا رنجک والی دي، یا چشي والی دي، چې دغه پوره مېږ داسې غوښتنه ده د حکومت نه چې په زراعت کې کدای شي هغه غرم کې ځنغوزه یې ونشته، خو داسې وخت تېر دی چې دغه مېږ لاکي دغه ځنګل بیا په څټ په پښه ودرېږي.
د زادرانو اوسیدونکو وویل په دې غرونو کې کوم ځنګلونه چې شته دا هغه طبیعي ونې دي. د دوی په وینا په دې ځای کې د اړوندو ادارو او مؤسساتو لخوا داسې تحقیق نه ده شوی چې نوي نیالګي پکې ترویج شي. د زادرانو اوسیدونکی رشید خان وایي
ځنغوزه یې دی سړی دی، دغه مېږ بیا نه وایي داسې ځای نه دی چې مېږ ته داسې شاعر وکړي چې مېږ داسې ونه ککنه وي چې د کوم هغه ځنه وکړي استفاده ځنه وخلي، دولت ته پته لاګي چې دغه شی په غره کې لاګي.
بلخوا د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین وایي دوی د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې د ګردې سړی اوسیدونکو ته نیالګي او نور کرنیز توکي برابروي او یو څه همکاري ورسره له مخکې شوې ده. د یاد ریاست استازي صاحب الله ارسلان وویل
پکتیا ولایت ګرد سړی ولسوالۍ د سورخیلو په ساحه کې یقینا دا یو داسې اقدام دی، دا یو داسې کار دی چې ټول افغانستان ته یو مثبت فکر ورکوي. خو انشاءالله د آینده لپاره موږ دوی ته اطمینان ورکوو چې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د دوی سره تل همکار دی.
د یادونې وړ ده د لوی پکتیا د درې وړو ولایتونو خوست، پکتیکا او پکتیا یو شمېر غریزې سیمې ځنګلونه لري چې په وروستیو څلورو لسیزو کې ورته درون زیان رسېدلی دی. په وروستیو کلونو کې د ملګرو ملتونو د ځینو ادارو په ګډون یو شمېر مؤسساتو، اړوندو ادارو او د ګردې سړۍ د اوسیدونکو په شان ځینو ځایي خلکو د یادو غرونو د بیا شنه کولو لپاره عملي اقدامات او هڅې روانې کړي دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پتی ہیلہ چی ټول جوړ او غوسیت من بیاست شنو غلاست یو لسم ټولګي ونه هم لست. پتی ور وس کی مو د حجروی حجری دوران او پیژندې او پدې باندې پوسول چې مخ کې د دې چې د میتوسس عملیه سرته ورسیږي، د هغه د مخ ډیر پیچلي پړاوونه دي چې سرته رسیږي، چې هغه گروت 1 سنتیسس او گروت 2. کله چې گروت 2 پای ته ورسیږي پدې ځای کې چیک پوینت وجود درلودي چې دوی ته مثال معلومول چې دوی نور آماده دي چې شو کې د میتوسس مرحلې یا میوسس مرحلې ته داخل شي او حجروي ویش باندې پیل وکړي. په دغه مرحلو کې د دې کم داخلي محتویات چې وه هغه ډېرېدل، حجم یې زیاتېدي او حجره دې ته برابرو تر څو هغه خپل ویش ترسره کړي، چې 90% د حجرې کم دوران چې دی هغه په دغه مرحله کې سرته رسېدي. په دغو درو مرحلو کې راځو پاتې 10% کم مرحله چې ده هغه نور پسې وایو چې څه ډول سرته رسېږي. موږ د امیتوسس مرحله وه چې غیر مستقیم ویش وو، او ورسره مو مستقیم ویش وو، او ورسره مو غیر مستقیم ویش وو چې په دوه ډوله وه، چې یو یې میتوسس وو او بل یې هم میوسس وو. تاسو لومړی میتوس عملیه پیژنو. زموږ او ستاسې درس به د درو اویایمې صفې څخه تر اووه اویایمې صفې پورې دوام وکړي. میتوسس عملیه چې ده د غیر مستقیم حجروي ویش د ډولونو څخه ده چې دا چې دی زموږ د بدن په مختلفو برخو کې اجرا کیږي او یو لړ بیلابیل پیچلي پړاوونه سرته رسوي. دوی چې دی کله چې مورني حجره ویشل کیږي، د دوی هغه دوې لونني یا ډاټر سیلز چې لاسته راځي هغه به بالکل کټ مټ د مورني حجرې په شان اوسي، او کروموزومونه به هم د هغو په اندازه اوسي چې دغه مورنی حجره چې د په هسته کې کروموزومونه دوه چنده کیږي، کله چې وویشل سي په دواړو لورنیو حجرو کې مساوي مساوي کروموزومونه لېږدوي. لزو دغه کم پړاوونه چې دوی سرته رسي هغه وایو. د میتوسس عملیې په ترڅ کې د حجروي ویش کې څلور عمومي پړاوونه په لومړي سر کې سرته رسیږي، چې دغه پړاوونه وروسته بیا ورسره دغه کیږي سایتوکاینیسیس کیږي. لومړی راځو د انټرفیس پړاو. د انټرفیس چې دی دا د مرحلې ته د داخلېدو پړاو دی، چې په دې پړاو کې چې دی یوازې دا کم حجره چې دی ته آماده کیږي، د دې داخلي محتویات دوه چنده کیږي، حجره اعظمي حد ته رسیږي، تارونه مثال په ښکاره ډول سره ښکاره کیږي، همدارنګه هستوي غشا چې ده او هستګۍ هستچه چې ده په دغه وخت کې وجود لري. چې وروسته مثال کله چې د انټرفیز مرحله تیره سوه، بیا نو شروع کیږي د پروفیز مرحله. پروفیز مرحله چې د لومړی او اوږده مرحله ده، په دې مرحله کې حجره د ویش لپاره چمتووالی نیسي او څو مهم بدلونونه په هسته او سایتوپلازم کې رامنځته کیږي، چې دا عبارت دی له لومړی چې دی کروموزومونه غښتلي کیږي، یعنی کروموزومونه چې دی په انټرفیز کې غیر منظم او اوږده وي، په پروفیز کې یعنی لومړی د کروماتید په تارونو په څیر وي، په پروفیز کې لنډې او غښتلي کیږي، په کروموزومونو باندې کروماتیدونه بدلیږي. هر کروموزوم له دوه خور کروماتیدو نسخه، یعنی د دې هر بازو چې دی د کروماتید په نامه سره یادیږي، چې د دوه کروماتیدو نسخه جوړ شوی دی او د سنټرومیر په برخه کې د بل سره نښتي. بل دند دی بل مرحله چې بل کار سر ته رسي، هغه هستوي غشا پکې کې ماتیږي، یعنی کوم هسته چې په شاوخوا یې غشا پېښل شوی و، هغه په ماتیدونو باندې په ټوټه کېدلو باندې پیل کوي او کروموزومونه په سایتوپلازم کې آزادیږي ترڅو د ویش لپاره ځای برابر کړي. همدارنګه د سپینډل فایبرونه جوړیږي. د سپینډل فایبرونه چې دی د سنټریولونو په واسطه، چې سنټریولونه وجود درلوده، د هغه په واسطه دغه سپینډل تارونه جوړیږي او په سایتوپلازم کې د مایکروټیک سپینډل جوړېدل پیلیږي، چې موږ وایي دغه کم مایکروټیبلونه د لارې چې دی هغوی چې دغه تارونه راوځي. او سپینډل فایبرونه د سنټریزومونو لخوا تنظیمیږي، کوم چې د حجرې مخالفو قطبونو ته حرکت باندې پیل کوي. لومړی چې په یو برخه کې دی وجود لري، اول یو دانه یې چې دلته دوه چنده کیږي دغه کم سنټریولونه چې دی، بیا نو د کوشش کوي چې د قطبو ته، یعنی دوو برخو ته، یو سرته او بل سرته ځان ورسي. او پسې بل په پروفیس کې چې دی هغه د نیوکلس له منځه تلل دي، یعنی د کوچني هستچې د له منځه تلل دي، چې کله چې حجروي ویش سرته رسیږي دغه هستچه نور له منځه ځي. پروفیس چې دی موږ وایي دا مرحله چې ډېره مهمه ده، یعنی په دې مرحله کې د میتوسس لپاره د چمتووالي اساس دی، ځکه چې کروموزومونه مثال پکښې کې غښتلي کیږي او د سپینډل فایبرونه پکښې جوړیږي ترڅو کروموزومونه په راتلونکي مرحلو کې سم وویشل سي. او پرته له پروفیز څخه حجره نسي کولای چې کروموزومونه په سم توګه سره تنظیم کړي، او په دې سره کېدای شي چې د حجروي ویش پروسه ناکامه پاتې شي. ورپسې راځو د میتافیز مرحله. د میتافیز په مرحله کې موږ وایي په دې پړاو کې چې د کروموزومونه څه کیږي ښکاره کیږي، او مثال د کروموزومونه معلومداره کیږي، او دا په دویمه مرحله ده چې کروموزومونه حجره د ویش په ترتیب کې په منظمې کرښې باندې، یعنی پر منظمو کرښو باندې دغه کرښې، یو په دې کې اصلي کرښې او یو فرعي، چې دا مابنځي چې دي اصلي او دوه بغلو چې دي هغه فرعي کرښې باندې تنظیمیږي. او دا مرحله چې ده د میتوسس یو له مهمو او حیاتي مرحلو څخه ده، ځکه چې کروموزومونه د ویش لپاره سم ځای نیسي. او د دې چې کوم مرحلې بدلونونه سرته رسیږي، یو خو چې دی د کروموزومون په منځنۍ کرښه کې تنظیمیږي، چې ټول کروموزومونه چې دي دغه د سپینډل فایبرونه چې موږ وویل، د هغه په مرسته د حجرې په منځنۍ کرښه کې په منظم ډول تنظیم ځان برابروي. او سپینډل فایبرونه چې دي سره تړل کیږي، کوم سپینډل د کوم مایکروټیبلونه چې هغه قطبو ته ځان ورسوي، بیا نو سپینډل تارونه په منځ کې چې کیږي، دغه کروموزومونه خپل د یو بل سره پر تارو باندې برابروي. او دا د کروموزومونه دغه کوم سنټرومیر برخه چې ده، هغه دغه په واسطه د فایبرونو په واسطه نیول سوي او دغه تړاو چې دی مثال موږ وایو دا ډور کوي چې هر کروماتین د حجرې مخالفو قطبونو ته بیا کش کړي او بل د کنټرول نقطه یا چک پوینټ حجره دا ترلاسه کوي چې ټول کروموزومونه په سمه توګه د سپینډل فایبرونو سره نښتي دي او د ویش لپاره چمتو دي. کوی دا چک پوینټونه چې دي په ټولو برخو کې په ټولو مرحلو کې وجود لري تر څو دغه کوم مراحل چې دي په صحیح ډول سره تنظیم کړي او که کروموزومونه په سمه توګه تنظیم نشي حجره په دې مرحله کې پاتې کیږي تر څو ستونزې چې شي حل کړي. د میتافیز مرحله چې ده هغه هم ډېر اهمیت لري لکه څنګه چې مو په دغه موضوعګانو کې یاد کړل. ورپسې راځي د انافیز مرحله. کله چې د میتافیز مرحله پای ته ورسیږي انافیز درېمه مرحله ده چې هغه مخترزه او دا هغه وخت دی چې کروموزومونه په دوو برخو ویشل کیږي او د حجرې مخالفو قطبونو ته حرکت کوي. یعنی کله چې د سنچومیر په برخه کې دوی نیول سي او دوی قرار قرار چې کیږي د دغه فایبرونو په واسطه دغه دوو قطبو ته کشکل کیږي او دا مرحله چې د حجرې د ویش لپاره ډېره مهمه ده ځکه چې کروموزومونه په مساوي ډول ویشل کیږي تر څو د نورو حجرو لپاره دقیق جینیټیکي مواد برابر کړي او انافیز چې دی هغه موږ وایو دغه پلان ډول سره دوی دغه مراحل سرته رسیږي چې یو چې دی د کروماتیدونو جلا کېدل دي چې په دې مرحله کې د کروموزومونو خور یا کروماتیدونه چې دي د سنټرومیر له منځه جلا کیږي او هر کروماتید چې دی په دې وخت کې یو جلا کروموزوم ګڼل کیږي او همدارنګه دوی مخالف قطبونو ته حرکت کوي او بل د قطبونو واټن زیاتیږي. د قطبونو ترمنځ کوم واټن دی یعنې د حجره چې ده خپله چې کیږي لږ څه اندازه اوږدیږي او انافیز چې دی دا هم ډېر مهم دی که مثال موږ دا مرحله چې ده د دې اطمینان ورکوي چې هر نوې حجره چې ده د کروموزومونو یو بشپړ او مساوي کاپي ترلاسه کړي او که په انافیز کې تیروتنه وسی مثال غلطي وسی لکه د کروموزومونو غیر مساوي ویش یا د جنټیکي تیروتنو لکه د انپلوید لامل کېدای شي چې په ځینو وختونو کې د ناروغي د حجرې د مرګ سبب هم کېدای شي چې حجره په دې کې کیږي لمنځه ځي. ورپسې اخیری مرحله چې ده د دغو څلورو مرحلو څخه د تیلوفیز پړاو دی. د تیلوفیز په پړاو کې موږ وایو د حجروي ویش چې کیږي تکمیل پوره کېدو ته نږدې کیږي او هغه بدلونونه چې د پروفیز په جریان کې پیښ شوي وه بیرته عادي حالت ته راګرځي. دا مرحله د نو دوو حجرو جلا حجرو د جوړېدو وروستۍ برخه ګڼل کیږي چې په دې کې چې د کروموزومونه غیر منظم او اوږدیږي کروموزومونه چې کم جلا شوي وه هغه اوږدیږي چې کروموزومونه چې په انافیز کې د قطبونو ته رسېدلي وه بیرته اوږدېدل پیل کوي او د کروماتید په غیر منظم حالت باندې بدلیږي او دا بدلون چې دی د حجرې د عادي فعالیتونو د بیا پیل لپاره مهم دی. بل هستوي غشا بیا جوړیږي. هستوي غشا چې د هر قطب شاوخوا هسته د کم قطبونه چې جوړ شوی دی د کروموزومونه چې په کروماتیدونو باندې کروماتین باندې بدل شوی دی هغه چې کیږي په شاوخوا یې هستوي غشا جوړیږي چې په دې سره قطب خپل نوې هسته ترلاسه کوي او بل نیوکلیس بیرته څرګندیږي. هسته چا هغه بیرته څه کیږي راښکاره کیږي چې د آر این ای او ریبوزومونو جوړېدو لپاره ډېر مهم او ضروري دی. او ورپسې د سپینډل فایبرونه له منځه ځي. کم دغه چې وه د مایکروټیبلونو په واسطه چې کم فایبرونه جوړ شوي وه او کروموزومونه یې کش کړي وه هغه نور څه کیږي له منځه ځکه چې نور هستوي غشا هم رامنځته شوی دا هغه هسته چا هم رامنځته شوی ده یعنی تر ډېره حده پورې حجروي ویش چې شوی دی ترسره شوی دی. بل حجره اوږدیږي سایتوپلازم اوږدیږي چې د حجرې وروستۍ ویش سایتوکاینیزس ته چمتووالی کوي. اوس نو کله چې تیلوفیز پړاو تیر شو نور هسته د کوم حجره چې ده هغه دې ته آماده ده ځکه هستوي ویش حجره سو یو سایتوپلازمي ویش پاتې دی چې په دې تیلوفیز پړاو کې چې دی دا حجره چې د اوږدیږي نو د تماده کې چې د سایتوپلازم خپل په منځ کې ژوروالی پیدا کوي او سایتوکاینیسس مرحله سره ورسیږي. دا زو د سایتوکاینیسس مرحله وایو دا چې د ورستي اخیرنۍ پړاو دی چې په دې پړاو کې د حجرې د ویش په بشپړ ډول کې دو سره د دوو نو حجرو ترمنځ جلاوالی راځي او سایتوکاینیسس چې دی په بشپړ توګه د حجرو د ویش مادي او فزیکی پروسه ده چې د تیلوفیز وروسته پیلېږي او سایتوکاینیسس چې دی موږ وایو په دې کې سایتوپلازمونه ویشل کیږي یعنی په دې مرحله کې سایتوپلازم چې د دوو نورو نو حجرو ترمنځ ویشل کیږي د مایتوټیک سپینډل او نور جوړښتونه چې د سلول په فعالیت کې مرسته کوي په هر نوې حجره کې تقسیم کیږي او همدارنګه د سایتوپلازمي غشا جوړېدل داخلي کم محتویات چې دی هغوی نور کوشش کوي چې د سایتوپلازم کومه غشا چې ده سیل میمبرین چې دی په هغه باندې پیل وکړي چې په دې کې ځینې فایبرونه اکټین فایبرونه له لارې همدارنګه دا نور فایبرونه دي چې هغه په دې کې څه کوي مرسته کوي او ورسره په سایتوکاینیسس کې په نباتاتو کې مثال سایتوکاینیسس چې دی هغه داسې ډول سره دی چې په نباتاتو کې حجرو کې د پلازما د سما یا د ګلجی وسایلو په واسطه دغه نوې خښتې چې کیږي جوړیږي د نوې خښتو په جوړېدو سره عمل پیل مثال عمل پیل کوي دا کار پیل کوي او د بل دی چې دی د حجرو د بشپړ ویش بشپړول یعنی دغه کم حجرې چې کم ویشل کیږي په د سایتوکاینیسس کې نور د دې کم پړاو چې دی پای ته رسیږي او د یوې مورنۍ حجرې څخه دوې لورنۍ حجرې لاسته راغلي دا وه د میتوسیس مراحل کله چې په میتوس په مراحلو باندې مسات خلاص شوي اوسې په سایتوکاینیسس کې موږ وویل چې نور حجره په فزیکي ډول سره چې شوي فزیکي ډول سره ویشل کیږي په دې ځای کې موږ وایو چې دغه حجروي ویش میخانیکیت چې دی هغه دوه حالت لري چې یو د فزیکي حالت دی او بل یې کیمیاوي حالت دی فزیکي حالت هغه حالت دی چې مثال کله چې حجره خپل اخري عظمي حد ته ورسیږي په دغه وخت کې چې وده نور پای ته ورسیږي د دې په شکل کې چې تغیر راشي هغه د فزیکي حالت څخه عبارت دی او که کیمیاوي حالت چې بدی هغه حالت دی چې په ډي ان اې مثال مالیکولونه ریپلیکیټ کوي مثال ډیریږي دوه چنده کیږي دغه هورمونونه مثال د حجروي ویش هورمونونه ویش کوي یا هورمونونه جوړیږي دغه ټول چې دی د کیمیاوي حالت څخه عبارت دی د میتوسس چې دی هغه ډیر اهمیت لري د میتوسس اهمیت دی یعنی زموږ په ژوند کې ډیر دغه رول لوبوي لومړی چې دی خو چې دی د جینیټیکي موادو مساوي ویش تر ترسي د ودې او ترمیم پروسه چې دی یو ځای چې پرینسی بیرته ترمیمېدل چې دی د میتوسس اهمیت یعنی کله چې زموږ د جلد یو برخه پریسه د لاندې برخه کې حجروي ویش د میتوس عملیه سره ترسي چې په هغه سره دغه کم برخه چې د بیرته چی کیږي ترمیم کیږي یا کم ماشومان چې مثال موږ په نظر کې ماشومان چې کله وده کوي غټیږي دغه کم د دوی وده چې د هغه د میتوسس د عملیه په واسطه سره ترسيږي همدارنګه د جنسي تولید مثال اروند تقسیم دی یعنی د میتوس په جنس تولید کې برخه نه اخلي دوی چې دی یوازې وده او نمو سره ترسي او بل د زیانمنو ترمیم او صحتمند ساتل دي دغه ځینې سرطاني حجرې چې دی هغه د میتوس ته مثلا کنټرول نسی په هغه وخت کې د سرطاني ناروغي رامنځته کې چې دی هغه کنټرول دي تاسو اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو لومړی پوښتنه ده د میتوس په پروفیز مرحله کې کوم کارونه سره ترسيږي دویمه پوښتنه سایتوکاینیسس پړاو کې څه شي سره ترسيږي او دریمه پوښتنه د میتوسس اهمیت څه شي دی سستول ته جز خان لري نه مننه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
شرغلاست د ولسم ټولګي و نه هم لسته د تیر درس په ادامه په تیل وست کې مو ډي ان ا او ار ان ا او د دې ساختماني مالیکولي جوړښت مو وپیژندل همدارنګه په دې باندې پوسټ ولو چې په ډي ان ا او ار ان ا په ترکیب کې کوم ماده کم شان وجود لري چې هغه څه موږ وویل چې په دې چې وخت په د کوچنی واحدونو څخه جوړ و چې د نیوکلیوسایټ په نامه سره یادېدل نیوکلیټایډونه چې و هغه خپل په جوړښت کې د فاسفیټ ګروپ همدارنګه نایتروجنی قلویګانی او پنځه کاربن قندیه درلودي چې د کم قلویګانی چې وي هغه پنځه دانې په دغه هستوي تیزاب کې وجود درلودله چې په دې کې ډي ان ا چې وا هغه ادنین تایمین سایتوسین او ګوانین درلودل مګر په ار ان ا کې دغه کم ادنین سایتوسین او ګوانین چې وا د هغو سره سایتو یوراسیل وجود درلودل یعنی د تایمین پر ځای د یوراسیل درلودل په نن لوست کې راځو موږ او تاسې کوم جنټیکي انجنیری چې مو ویل چې جنټیکي انجنیری چې هغه د نسلونو د اصلاح لپاره همدارنګه د درملو په جوړولو کې چې د کوم ډي ان ا چې کوم جینونه وجود درلودل د هغه په تغیر ورکولو سره ډېر کوم نباتات چې و دغه رقم درمل چې و همدارنګه ځینې حیوانات د هغوی په د نسلو په اصلاح کې ډېر دغه ارزښتمن توپیرونه پکې رامنځته شول
نن ورځ راځو دغه کم جینیټیکي انرژي چې په درملو کې مثال کم تغیرات راوستل، همدارنګه درمل یې رامنځته کړل، او په کرنه مالداري او ورسره د انسانانو په نسلونو کې کوم تغیرات راوستل، هغه موږ او تاسې تر بحث لاندې نیسو. زموږ او ستاسې درس د شپږ څلوېښتمې صفحې څخه تر درې پنځوسمې صفحې پورې دوام کوي. لومړنی موضوع ده د جینیټیک عملیې تطبیق. د جینیټیک عملیه چې وه هغه د کلونو د لس زره یا مثال موږ وایو د پخوا څخه د دې عملیې باندې خلکو کار کوي. کله چې دوی د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي، دوی غوښتل چې تر څو د نباتات په دغه ځایونو کې د نباتاتو ښه نسلونه ولري. یعنی په پخوا وختونو کې چې وه هغه به غنم و کم بوټي بوچي وو، هغه یوازې یوه دانه تولیدول، مګر وروسته چې کله دوی دا د نسلونو اصلاح رامنځته کړله، په دې کې به غنمو ډېر دانې ډېر تخم نور کول. همدارنګه د حیوانات په اهلي کولو کې چې د هغه څخه د دوی د پوستکي څخه د دوی د غوښ څخه به په مختلفو چارو کې د ژوند استفاده کوله، په هغه کې اصلاح راوستل. دغه کم انجینری چې ده د جینیټیک عملیه تطبیق چې دی، هغه تقریبا د پښلمه پیړۍ کې چې و په دې کې ډیر ارزښتمن توپیرونه راښکاره سول. چې دغه کم پوهان عالمان چې و، هغوی د دغه روزنې میتودونه ډیر عالی درجه سره مخته یوړل. په تقریبا په 1980 میلادي کال کې د ډي ان ا په قطع کولو سره، یا هم ریستریکشن اف انزایمز و، چې په هغه سره د دې کم ډي ان ا چې و د دوی جینونه به قطع کېدله، او د نور سره به ځای کېدل چې د هغه څخه ډېر ښه نسلونه رامنځته سوله. چې په دې کار په ترسره کولو سره دوی یوازې د نباتاتو نه، بلکې د حیواناتو د درملو په جوړولو کې، د ډېرو ناروغیو په تداوي کې ورڅخه ګټه واخیستل. همدارنګه لکه مثال دوی چې و د کرنیزو محصولاتو ښه نسلونه لاسته راوړله، همدارنګه د حیواناتو کم د ناجوړیانې چې وې ناروغي چې وه، یا په انسانانو کې چې کم ناروغي و، د هغه د پاره درملنه لاسته راوړل. چې دغه کم د ښه مثال چې دی د انسولین هورمون دی، چې د دغه کم جینیټیک کی عملیه په واسطه د شو کړل د انسولین مصنوعي هورمون جوړ کی، چې نن ورځ د ډیرو خلکو علاج پرې کیږي د شکرې ناروغي. ارزو دغه کم جنټیکی عملیه چې دی، دا ځینی وخت ډیر ځانمن هم کېدلی سي، د ډیر ناروغي رامسته کېدو لامل هم کېدلی سي. چې د هغه د پاره په ټولو هیوادونو کې چې دغه عملیه سرته رسیږي، د هغه د پاره قوانین وجود لري، اصول وجود لري، چې د هغه قوانینو او اصولو په نظر کینی ولو سره دی خپل کم کار چې دی هغه مخته وړي. او دغه کم عملی چې کله تر سره کیږي، دا د پوهانو، عالمانو، او همدارنګه مذهبي شخصیتونو تر نظر لاندې تر سره کیږي. یعنی دوی دغه کم کسان چې دی دغه عملی چې سرته رسیږي، هغه خپل تر نظر تیروي، کله چې د باید اجرا سي، په هغه صورت کې د منلو وړ ووسی، دوی چې کوي اقدام پر کوي. ورپسې راځو د هغه وروسته موږ په درمل جوړونه کې د جین تخنیک تطبیق وایو. په درمل کې لکه څنګه چې مو مخکې وویل، تر ټولو ښه مثال چې دی هغه د انسولین هورمون جوړول دي. ځینې کسان، ډېر انسانان چې دي، هغوی خپل په بدن کې نسي کولای چې د انسولین هورمون په واسطه د ګلوکوز اندازه کنټرول کړي، چې په دې سره دغه کسان چې دي، هغه د شکرې په ناروغي سره اخته کیږي. نو ځکه دغه کسان چې دي، د انسولین مصنوعي هورمون ته ضرورت لري چې د خارج د خوا ورته ورکړل شي. دغه کم هورمون چې دی، دا په خوا وختونو کې چې وو د غوایي یا هم د خوګ له پانکراس څخه اخیستل کېدی، او وروسته به بیا د انسانانو په وجود کې ورته اضافه کول. چې په دې میتود سره دغه کم کسان چې و، ډېری به د دوی په مقابل کې حساسیت ښکاره کړ، چې د مثال د هغه وروسته بیا عالمان راولاړ سوله د دغه جینیټیکي تخنیک په تطبیق سره د دوی دغه د دې لپاره علاج لاس سره ورته ډېر اسانه او ارزان بای کار وو. کچیر هغه کم غوایا او د خوګ د پانکراس څخه چې دی کم انسولین اخسل، هغه چې وو قیمت اندازه یې چې و ډېر و، ځکه چې د دې کم انسولین چې بلا سره تل، هغه په ډېر سختي سره لاس تر تل. دوی را ولارس ولا دغه د کم د ډي ان د پروتین د ار 1 میسنجر ار ان ا ټوټې چکړله کوي چکړله چې بیا هغه راوخت د روغ کسخه بیا به ورسته هغه د ډي ان ا د ایکولی په نامه بکتریا و چې د هغه د ډي ان ا سره به چکړل ګرد جوړشتونه و د ډي ان ا د هغه سره به یو ځای کړل چې د ایکولی بکتریا چې و انسولین یې تولید کړله چې د انسولین د اوس نړۍ کې د شکر د ناروغي د درملنې لپاره ورسخه ګټاغله دا غره کم ډیر نور کم درمل چې دی لکه مثال د وینې د خټکې دو فیکټور دی چې هغه د ایموفیلی ناروغي را مستکوي د هغه د پاره چې کیږي دا رقم هورمونونه چې دی جوړیږي دا رقم نور چې دی د سوماتا اټروپین په نامه سره دی چې دی چې دی د ودی د هورمون په کمښت په وخت کې ورسخه ګټه حاصل کیږي دا رقم اریتروینین دی چې د دې څخه چې دی د وینې د کموالی په حالت کې کار حاصل کیږي دا وروسته راځو د کرنی او مالداری په برخه کې د جین تخنیک څخه ګټه اخیستنه وایو په تقریبا 900 میلادي کال په شاوخوا کې یو کروندر کروندګر یا هم بزګر چې وو هغه به واځي کولای سوای چې خپل د حاصلات وسخه 15 کسانو ته خوراکي مواد آماده کړي مګر په 1980 میلادي کال کې د غشمیر چې وو یعنی د چکل پر دغه حاصلات باندې خپل عملی اجرا کولې ترڅو د دې نسل لاس راوړي د دوه کسانو شمیر چې وو 35 کسان ته ورسېد چې یعنی د کولای سوای 35 کسان خپل د حاصل په واسطه سره مالکړي چې په راتلونکي کې کېدل چې د دوی نفوس ډېرې دي به د ستونزې سره مخامخ کېدل چې دغه جینیټیکي تخنیکونه و چې د دغه ستونزې حل یې چې کې رامنځته کړي دی چې و مثال دغه د مثال په شمه مثال چې دی به د بکتریا دغه د بکتریا او د نبات د ټپی برخې څخه بیگانه جینونه چې و هغه به واخستل د هغه په واسطه به د بیگانه جینونو د نبات ډي ان ا ته داخل کړل چې په دې سره په هغه نبات دغه نبات چې و هغه به په صحیح ډول سره په شډه و سره وده کوله او دغه عملیات چې و د ځوانو نباتاتو په پروتوپلاست کې سره رسیدله چې الته به دغه کم انا مواد چې وه حالت به ور داخلهوله تزویج کوله به او هغوی به حالت په اسانی سره واده کول همدارنګه دغه کم عملی چې وېدا په دې خاطر وسخه کار اخیستل کېدی ترڅو په نباتاتو کې مثال هغه کم شرایط په مقابل کې د ډیر خراب شرایط په مقابل کې دوی مثال د آفتونو په مقابل کې مقاوم اوسه همدارنګه د فوتوسنتیز اندازې پکښې کې زیاتول ترڅو د فوتوسنتیز عملی چې کله پکښې د ښه حاصل او ډېر حاصلات ورکړي همدارنګه موږ وایو د چې د ځینې اضافي امینو اسیدونه لري یا اندازه زیاته ده چې دا د خوراکي توکو د کیفیت لوړی رامنځته کوي یوازې په نباتات کې نه بلکې په حیواناتو کې هم دغه کم موږ وایو چې په حیواناتو کې د دوی په حجرو کې هم بیگانه جینونه به داخل کړي چې په دې سره په حیواناتو کې به هم مختلف تغیرونه رامنځته شي مثال خبرې دی چې و د مژو د ودی هورمون راواخستي هغه په موږکانو کې انتقال کوي چې په موږکانو کې انتقال کوي ورسته چې د دې کم نسل رامنځته هغه موږکان چې خپل د عادي وزن څخه وزن ډیر وو او اندازې خپل د عادي اندازې څخه چې و ډیر و یعنی د دې ودی هورمون د مژو د چې و هغه پر موږکان خپل تاثیرات راښکاره کړ دا غره کم د ډیر نور حیواناتو د یو بل تجربه چې و هغه د انسانانو او په منځ کې یعنی د انسان او حیوان ترمنځ وکړه چې د انسان د ودی هورمون راواخسته هغه د خوګ په ودی په ډي ان ا کې ورزافه کی چې په دې سره چې وو دا کم خوک چې وو نسل چې رامسته سو هغه وده ډیره کړي وزن ډیر خو مګر د دې هډوکي چې وو هغه کمزور و ورپسې راځو د انسانانو لپاره د جین تخنیک استعمال د انسانانو لپاره چې دی د جین تخنیک استعمال چې په ډیرو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي مثال د خبرې په جنایي برخه کې چې د کم کسان چې دی د هغو د ګوتو د چاپونو په واسطه دی کولای شوی چې یو مجرم په اسانۍ ډول سره پیدا کړي همدارنګه د دغو انسانانو د وینې لاړو او یا سپرم څخه د دوی ډي ان ا ترلاسه کړي او هغه باندې حاکم کس شو دی هغه تشخیص کړي او دا د چې دی مثال د ډیرو ناروغیو د علاج مثال ځینې ناروغیان چې په ماشومان کې رامنځته کیږي د ماشوم توپ په دوره کې کله چې هغه د مور په رحم کې اوسه د هغه د ورس خدي کولای شي چې د دوی ناروغي تشخیص کړي او د هغه د اصلاح لپاره کوم لازم اقدامونه چې دی هغه سرته ورسوي یوازې دا نه، ځینې کسان چې دی مثال په کم کسان چې مثال پلار یې معلوم ونه اوسي، دوی چې وه د دغو عملیو د انسان لپاره د جین د تختیق په استعمال سره دوی د دوی کم ماشوم پلار چې و هغه یې څه کولی د ډي این اے له لارې پیدا کولی سوی چې تر څو هغوی پلار څه سي معلوم سي. د این اے دغه کم د جی این اے تخنیک استعمال چې دی د انسانانو لپاره په ډیر عالي ډول سره ورڅخه استفاده کیږي، یعنی حقوقي مسایلو کې، جنایي مسایلو کې، دغه رقم په ارثي مسایلو کې، په ډیرو مختلفو ناروغیو د علاج لپاره ورڅخه په ډیر عالي درجه ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. ورپسې راځو په آخرنۍ موضوع مو چې د هغه د ارثي بې نظمۍ تشخیص او د هغې په اړه سلا یا مشوره ورکول دي. ډېری کم کوچنیان چې مثال نسل رامنځته کېږي، ماشومان چې راځي، هغوی د ډېرو بې نظمیانو سره مخامخ وي، د دوی چې هغه کېدای سي د دوی کم نسلونه چې د هغو له امله رامنځته شوي وي، یا ځینې وخت کېدای سي کم چې په خپلوانو کې ودونه کېږي، هغه د دغو ناروغیو څخه ماشومان په دغو ناروغي اخته اوسه، یعنی د دوی کېدلی سي چې په غالب ډول یا مغلوب ډول د دوی په جسمي حجرو کې ځینې اختلاطات رامنځته شوي. چې موږ وایو کوم کسان چې مثال د دوی د والد یا مور یا پلار یې په یو ناروغي د دوی څخه یوې په ناروغي اخته اوسه او هغه هیتروزایګوس اوسه، نو 50% امکان شته چې د دوی اولاد په هغه ناروغي باندې اخته سي. او د بل چې دی کچيري مثال د دوی دواړه والدین په دا ناروغي باندې اخته یې هیتروزایګوس وي، نو د دې فیصدي چې کیږي 50% ته رسیږي، چې عموما دغه ناروغي چې کیږي د یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کیږي. او د دې اړوند کله چې ناروغي تشخیص اړوند و ناروغي ته په کتو سره مشورې ورکول کیږي، عموما ارثي مشورې په ځینو حالاتو کې ورکول کیږي. یو هغه وخت چې ښځه او میړه چې دی په خپلوانو کې ارثي ناروغي موجوده وي، ځینې وخت چې مثال ښځه او خاوند یې سره نږدې خپلوانو اوسي چې هغوی کېدلی سي ناسم دلایلو له امله په دوی کې سقط رامنځته سي یا ځینې نور ناروغي سره ماشوم مخامخ سي. همدارنګه ځینې وخت چې کله ښځینه د حاملګۍ په وخت کې د ایکس وړانګو سره مخامخ شوي یا هم ځینې درملونه یې خوړلي چې هغه له امله د دوی ارثي ناروغۍ سره مخامخ شوي، په هغه وخت کې د دوی اړوند نظریه ورکول کیږي. ازو په آخرنۍ برخه کې د هر وخت په څیر درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده، په درملو جوړونه کې د جین تخنیک تطبیق واضح کړئ. دویمه پوښتنه ده، د انسان لپاره د جین تخنیک څه ډول استفاده کیږي. او آخرنۍ پوښتنه، ارثي مشوره په کومو حالاتو کې ورکول کیږي واضح کړئ. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
بلکې